از همراهی شما تا این دم در برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامونه. وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجه شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه روانه خبرونه مو تر 15 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي، او په دوهمه نیمایي کې به د دوو اونیزو خبرونو اوریدونکو اوسئ چې په د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې دي. کوربه مو زه محمد واصل وسالم، او تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملکه کوي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی چمتو کړي.
د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش او سیمه ییز قومندان وژل شوی. د ازادي رادیو خبريال وایي د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جنگ روان دی، او د ایران پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو او د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه به ورسره زیاته شي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان پوځ وای په افغانستان کې د امریکا پوځ وای په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش یو سیمه ایز قومندان وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په کونړ کې د داعش ډلې ولایتي امیر عبدالرحمن د پنځشنبه په ورځ په هوایي حمله کې ووژل شو. د امریکایي ځواکونو له قومندانۍ په اعلامیه کې چنن خبره شوی ویل شوی چې د داعش ډلې درې نور غړي هم په پیچ دره کې په هوایي حمله کې ووژل شوی دي. د امریکا د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالرحمن د داعش ډلې په اوله درجه هغو کاندیدانو کې و چې په افغانستان کې به د دې ډلې مشر ټاکل کېدو. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی. وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. د غورماچ ولسوال عبدالله وفاق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز سهار د لسو بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نیولی دی. غورماچ تیر کال هم یو وار وسلوالو طالبانو نیولی و. عبدالله وفاق ویلي چې پر غورماچ ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو جنګ روانو. په سیمه کې د 209 شاهین قولي اردو د لومړي لوا ویاند محمد ایمل نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات ونسي، د غورماچ او قیصار پر لار پرتې امنیتي پوستې هم شایي په نورو 48 ساعتونو کې سقوط وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جنگ روان دی. د اخچا یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې وسلوال له سیمې وباسي، خو وسلوال طالبان مقاومت کوي. د افغانستان د فاسر پرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 متر قولي اردو کې لایو شمیر افسرانو سره وکتل. بهرامي هغوی ته په وینا کې وویل چې په 23 ولایتونو کې سخت جنگ روان دی، او په 9 ولایتونو کې پوځ له سختو شرایطو سره مخامخ دی. خو هغه بیا هم په پوځ کې له اداري فساد سره د مبارزې او مسلکي خلکو ته د چارو د سپارلو یادونه وکړه.
هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام د ملي اردو هغه کې دوه ډېر مهم ټکي شته چې موږ او تاسو خاص قطعات یعنی کوماندو ځواکونه که د خدای رضایي په نږدې وختونو کې دوه چندکي، او موږ او تاسو هوایي ځواک په بېساره توګه انشاءالله وده او انکشاف مومي.
په کندهار کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره د کندهار والی غوښتنه کړې چې د قولي اردوګانو صلاحیتونه دې زیات شي. په کندهار کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګوزن پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. ښاغلی فیروز وویل هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې لا هم د فلج یا ګوزن پر ضد واکسین زیاتو کوچنیانو ته نه رسیږي. په افغانستان کې سږ کال هم د پولیو شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، نایجیریا او پاکستان هغه درې هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان ګوزن وهي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه زیاتوي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا د بندیزونو په جواب کې کړې ده. پر ایران نوي بندیزونه د هغه هیواد د میزایلو د پروګرام له امله لګېدلې دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن وویل چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړ، او د پارلمان یو شمیر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې وکړې. د ایران دولتي مطبوعاتو د پارلمان د رئیس علي لاریجانی په حواله ویلي چې امریکایان باید پوسی چې دا د ایران لوري لومړی ګام وو. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي په شارلوتسویل کې وروستۍ پیښه د مدني حقوقو د قانون پر اساس څیړل کیږي. اف بی آی ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څیړنه پیل کړې ده. په شارلوتسویل ښار کې پرون یو موټر چلوونکی د سپین پوستو نژاد پرستانو د لرې شي اړخ فعالانو او د هغوی د مخالفانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وچلاوه. په دې حمله کې یوه 2 کلنه ښځه مړه سوه او 19 تنه زخمیان شو. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی جیمس الکس نومیږي او 40 کلن دی. هغه تر پیښې لنډ وخت وروسته نیول سویده. پر هغه د دوهمې درجه قتل او عمدن خلکو ته د ضرر رسولو په ګډون څلور نورو جرمونو تور لګیدلی دی. او د اندونیزیا د سوماترا ټاپو سواحل نن سهار سختې زلزلې ولړزول. ویل کیږي چې د زلزلې موج حتی په سنگاپور کې محسوس و. په خلکو کې ویره خوره کړې ده. د امریکا د اقلیمي څیړنې مرکز ویلي چې زلزله 6.4 درجې وه. د سلسلې له امله د سونامي خبرداری نه دی ورکړ سوی. په اندونیزیا کې د بیړنیو حالتونو ځانګړي ادارې ویلي چې خلک د سلسلې له امله سخت ویرېدلي دي.
خبرنامو له فرشته جلال زده څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: جوزجان په اقچې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په دې اړه له سیمې څخه وروستی حال درکوو. اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان شوه.
در عوض منابع مالی، بشری و سایر امکانات تخصیص بدن تا تطبیق قانون و مقررهای دسترسی به اطلاعات یک جامعه عمل بکشه.
خو دا چې دغه ستراتیژي څومره اغیزمنه ده، په دې اړه مو د ژورنالیستانو مرکز له مشر سره خبرې کړي.
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې ژورنالستان او ټول بنسټونه سره لاسونه ورکړي، نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړې سخت انتقاد کړی. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې هم اورېدلی شئ. سمرازو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جوزجان په اقچې ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی. په جوزجان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې خلک له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړي. په سیمه کې د وروستیو معلوماتو لپاره دا مهال په جوزجان کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله ریحا سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی. ریحا صاحب، ستړي مشئ او راته ووایاست چې وروستی حال څه دی په سیمه کې؟
بله آله رحمانی راستم، فعلا در ولسوالی آقچه قرار دارم که دیده میشه. ولسوالی آقچه یعنی شهر آقچه همی حالا یک حالت اضطراری را به خود داره. نیروهای امنیتی و دولتی فعلا در این شهر از دفاع از ولسوالی آقچه قرار دارن. قسمی که مسئولان امنیتی ولایت جوزجان لحظات پیش گفتن امروز صبح یا در جریان روز یک پوسته امنیتی یا بیزی که مستحکم بود در قریه بیش تپه دیجا قرار داشت، دیجا خیزش های مردمی حاکیت داشت و دست مخالفین مسئله دولت قرار گرفت و همین لحظه قریه هم به نفع مخالفین مسئله دولت افتاد. مسئولان محلی که لحظات پیش با ما صحبت میکرده از کشته شدن 4 تن از خیزش های مردمی و از زخمی شدن 6 تن راپور دادن. همچنان یعنی بر هر دو طرف هم تلفات وارد شده و تعدادی از مردم لحظه به لحظه بیجا می شوند، خانه هایشون را ترک می کنند و طرف شهر شبرغان اطراف ولسوالی آقچه اینا جابجا شده. وضعیت بسیار وخیم است و گزارش های بعدی و که بعد شما قرار میگیره در برنامه های بعدی خدمت شما تقدیم میکنیم.
بله رحمانیار صاحب، که راته ووایاست چې د وسلوالو مخالفینو شمیر په سیمه کې څومره دی او دوی څه ډول جګړه کوي د افغان ځواکونو سره؟
بله در فعلا جنگ شدت داره و قوات های هوایی هم بمباران کردن. از تلفات هر دو طرف آنقدر هنوز دقیق معلومات نیست. تأکید میکنیم موضوع را بودن به خدمت شنونده ها تأکید میکنیم.
ډیر مننه کو رحمان یار صاحب چې معلومات مور سره شریک کړل. دوستانو و موریدل چې په اقچه ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستې او دمګړې هم جګړې په شدت سره په هغه سیمه کې دوام لري او خلک هم ویل کېږي چې هلته لګڼو ستونزو سره مخ دي او له سیمې څخه د تیښتې په حال کې دي. خو افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاک کړي. په دې اړه به نور معلومات زموږ په نورو خبري سرویسونو کې واورئ. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سرنې کمیسون اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغه ستراتیژي له مخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ډیر وړتیا ولوړ او غوښتنې ځواب شي. اجرایي رئیس عبدالله په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل خلکو ته د اطلاعاتو رسولو په برخه کې له ډیرو ستونزو انکار نشي کولی. خو حکومت د دغه ستراتیژي په تطبیق کې د کمیسون ملاتړی دی. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشیر رئیس بیا تر اوسه د قانون تطبیق د تمې مطابق نه و. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ملي ستراتیژۍ پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل دا کار تر ډیره د ځینو ادارو د مطبوعاتي دفترونو لخوا چې وړتیاوې یې لوړېدو ته اړتیا لري سخت شوی دی.
قانون توشیر شد و همونطور که میبینیم هنوز هم
دی وی دا قانون توشیش و خود روسه وینو چه ستون زشته. مونگ دی ملی وحدت حکومت لخوا دا چارنی کمیسون تا داد ورکو چه پا دی برخه که با ستون زی پا گرده حالو پا مالی او نورو برخو که ستون زی وی او کارون دا تم مطابق مختنه دیت للی
پیشتر
افتر. خو خاغلی عبدالله تنگار وکر چه دولتی ارگانون مکلف دی چه اطلاعات دلبندی او ترخل کویی ورسه وی. دا بدا سال که دا چه اطلاعاتو تا دلاس رسی دا چارنی کمیسون دی یک شنبه پورس دیاد قانون دا تطبیق لپاره خپل ملی استراتیجی اعلان کړه. د دغه استراتیجی لمخه مسؤلین حساب ورکوونکي او عام خلک دا حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي او کمیسون مدني ټولنې او رسنۍ باید ترمنځ د پله رول ولوبوي. حقوق ته نه پوهاوی د لوړتیا او لوړول او غوښتنو ته ځواب ورکول د دغه استراتیجۍ نورې برخې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1393 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیه او د نافذېدو حکم یې ورکړی و. دا قانون په شپږو فصلونو او 22 مادو کې راغونډ شوی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون یې اوس پر ځینو مواردو د تعدیل ټینګار کوي. د دغه کمیسون مشر اکرام افضلی د نوې ستراتیژۍ د معرفي غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق لپاره په ټوله کې یو بدلون ته اړتیا ده.
به خاطر تمام بخشا
دی وی په ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دولتي او عامو بنسټونو مشران باید خپل مسیر بدل کړي. هغه داسې چې بشري، مالی او نورو برخو ته اجازه ورکړي چې د اطلاعاتو قانون ته عملی بڼه ورکړي او په دغه شان د پوهې لوړولو وړتیا ده چې موږ به د کمیسون له لارې دا کار وکړو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا په دې باور دی چې د قانون له توشیح سره سم افغان حکومت اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي په برخه لیوالتیا ښودلی او ورته ژمن دی. خو د چارواکو په وینا یو شمېر ستونزې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې خنډ جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري مرستیال سید مژګان مصطفوي دې غونډې ته وویل په اکثرو ادارو کې د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه نه دي جوړ شوي. د دولتي ادارو ویبپاڼې سمې نه دي فعاله او هغه مرکزونه چې یادې څانګې هم لري سم فعالیت نه کوي.
په ورته وخت کې د افغان ژورنالستانو د همغږۍ مرکز وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ستراتیژي مهمه او ګټوره ده. د دغه مرکز له مشر بشیر عاطف سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون لپاره کومه ستراتیژي چې نن اعلان شوه څومره عملي ده؟
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې ژورنالستان او ټول بنسټونه پرې لاسونه ورکړي نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه ستراتیژي تر کومه حده کولی شي په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق پر ځای کړي. په دې برخه کې لا ځینې ملاحظې پاتې دي چې دغه ستراتیژي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق لپاره یوه بشپړه او کامله ستراتیژي نه ده.
تاسو یادونه وکړه که چېرته حکومت د دغه ستراتیژي په عملي کولو کې مؤثر ګامونه پورته کړي نو ګټوره به تمامه شي. خو په تیرو دوه نیمو یا څه کم دریو کلونو کې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی تاسو هم شاهد یاستئ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي او په دې رابطه باندې ګڼ شکایتونه کیږي. څه فکر کوي دغه تیرو تجربو ته په کتو امیدوار یاست چې دغه ستراتیژي به په کامل شکل پلی شي او په دې برخه کې کوم ستونزې دغه به حل شي؟
تر هغه چې مونږ اطلاعات او ته د لاسرسي قانون بیر تل سره استانه کو او اطلاعات او ته د لاسرسي مسله اجباري نکو په ادارو کې، بل شکه چې دغه حق نه تامینېږي. دغه ستراتیژي بل شکه ما یادونه وکړه چې ځینې مثبت پوینټونه لري، خو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق نشي تامینولی تر څو پورې چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق قانون د بیا کتنې په نتیجه کې اصلاح.
عاطف صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون کې ستونزې شته او هغې ته بیا کتنې ته ضرورت ده. نن دغه د ستراتیژي اعلان شوه، پوښتنه مې دا ډول کولی چې څه فکر کوئ که چېرته په قانون کې هم اصلاحات رامنځته کیږي، په افغانستان کې موجوده وضعیت ته په کتو څومره مطمئنه یاستئ چې بیا به هم اطلاعاتو ته د لاسرسي حق چې د هر وګړي حق ده دا به تامین شي او په دې برخه کې هغه کومې جدي ستونزې چې موجودې دي هغه دې حل شي؟
که په قانون کې داسې اصلاحات رامنځته شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د یو حق په توګه وپیژني او هغو کسانو ته سزا په نظر کې ونیول شي چې خلکو ته او ژورنالیستانو ته اطلاعات نه رسوي، نو بېله شکه چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق تامین په برخه کې به یو لوی قدم پورته شوی. خو په اوسني قانون کې اصلي ستونزه دا ده چې هغو دولتي او نادولتي ادارو ته چې اطلاعات نه ورکوي هیڅ ډول سزا په نظر کې نه ده نیول شوی. دا د قانون تر ټولو لویه نیمګړتیا ده. که دغه نیمګړتیا اصلاح شي بیا کم تر کمه د هغو کسانو د محاکمې دپاره لا راواریږي چې دغه قانون تر پولاندې کوي او خلکو ته اطلاعات نه ورکوي.
د افغانستان د افغان ژورنالستانو د همغږۍ د مرکز د مشر بشیر عاطف سره مو د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د ستراتیژۍ په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اورېده.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
من چې ازادي رادیو او ریو سم راځو یو اقتصادي موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګرۍ زراکړه ورکړه او ترانزیت کې زیاتوالی راغلی دی او تمه ده چې د لا پراختیا په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي. دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي له ازبکستان سره سوداګرۍ زراکړه ورکړه او ترانزیت ته پراختیا ورکړي او څه باندې یو میلیارد ډالر ته ورسوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ازبکستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخولو په هدف په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ښاغلی غنی ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د برېښنا، ریل پټلۍ او په یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
په نږدې راتلونکي ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په شلو موافقتنامو موافقه کړې او چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې د برېښنا په برخه د تحصیلاتو عالي په برخه کې دی او د اورګاډي پټلۍ برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره یو میلیارد ډالر نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. د ده په خبره په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې کچه باندې یو میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دی وایي اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې 2.4 میلیارد ډالر سوداګریز راکړه ورکړه لري. د خاغلی قوقندي په خبره افغان حکومت ملي ګټو ته په پام سره له ټولو هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه لري او هڅه کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په دې برخه کې سالم رقابت رامنځته کړي. د نوموړي پروینه له ګاونډي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګریز راکړه ورکړه په کال کې له شاوخوا 3 میلیارډ څخه 1.5 میلیارډ ډالر تر اخته شوی چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه صادرات دي. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې لمخې کولای شي د نړۍ له 13 هیوادونو سره سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار داشمنه کړي چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین له ازبکستان سره د ترانزیت او سوداګریز راکړې ورکړې ډیرې دل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي وای. په دې سره به افغاني صادرات چې په منځنۍ آسیا کې ښه بازار لري په ډېرې اسانۍ سره د هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونی مرستیال خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
موږ دې ته خوشبینی یو. موږ ته نږدې ترین لار مرکزی آسیا ته او چین ته او حتی روسیې ته خصوصا زمونږ د صادراتو لپاره ډېر اهمیت لري. زمونږ تازه میوه او وچه میوه همدارنګه غالۍ او سبزیجات په قزاقستان کې په روسیه کې بیلاروسیه کې ډېر لوی مارکیټ لري. امیدوارې مو چې د پلان له مخې نه ټول مسایل په سمه توګه ترسره شي.
ښاغلی الکوزی وویل چې ازبکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان تجارتي شریک پاتې شوی او په دې هیواد کې د نوې رهبرۍ پر رامنځته کېدو سره د سوداګریزي پراختیا هیله مندي زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی هم د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه ګټوره بولي خو ټینګار کوي چې د ځان بسائنې تر ټولو مناسبه لار دا ده چې په کور دننه فابریکی جوړي او کورنۍ تولیداتو ته وده ورکړل شي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم یو روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د 3 ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګزنځټ سرتاسري کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه پر ورځ د دغه کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 500 کلونو نخکته شاوخوا 9.9 میلیون ماشومان واکسین شي. په ډیره تفصیل د ناجی صفای په ریپورت کې ورو
د ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانیدلی چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي. خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کیږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاتې ده هغه تقریبا د 15 تر 90 زور پورې ماشومان دي چې له واکسینه پاتې کیږي. دا هغه ماشومان دي چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. که چیرې موږ دغه ماشومان ته ونه شو رسیدای صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوي ناشونی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به 3 ورځې دوام وکړي او د 500 کلونو خکته شاوخوا 9.9 میلیونو ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 1.8 میلیونو ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 500 کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډیر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. 2 تر 5 پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یا نپرتا په ټولو هیوادونو کې پولیو په خیل منځتللی او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل شي د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي رادیو اوري د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن په کندهار کې ویل چې وسلوالو په درويشتو ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې له دې جملې څخه نه ولایتونه په سخته جګړه کې ښکیل دي. د تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستنګزه هم ملګری وو. محمد صادق رښتینه له کندهار راپور لري.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو د وسلوالو طالبانو ورستوي حمله ته په اشاره وویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاښ ماتونکي جواب ورکول سوي. تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي چې په 205 متل کې اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کول وویل دا مهال وسلوالو طالبانو په دروشت ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې نه ولایتونه په سختو حالاتو کې دي.
همي لازې کې وو شما صحبت میکنم د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگاره. منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارانه.
د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه راز په خپل خبرو کې د افغان پوځ د بنیادی کې دوجمنه وکړه. د ویل د ملي والی حکومت دی و داسې اردو د جوړولو هڅه پیل کړي چې له فساد خالی وي او هل کسان پکښې ګمارل سوي وي. د نوموړي په وینا دا غوښتنه د افغانانو تر څنګ د نړۍ د هغه هیوادونو ده چې د بروکسل په کانفرانس کې د مرستې ژمنه کړې. د ښاغلي بهرامي په خبره د دې لپاره یې څلور کلن پلان جوړ کړی چې له مخې یې په پوځ کې ځانګړي ځواکونه دوه برابره کیږي او هوایي ځواک پیاوړی کیږي. د څرګند کړې چې دا پلان د افغانستان د پوځ او د افغانستان د ساتنې تضمین کوي.
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ملي اردو هغه کې دو ډیر مهم ټکي شته چې موږ او تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو په دغه رضای په نږدې وختونو کې دو چندکی او موږ او تاسو هوایي ځواک په بیساره توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي چې موږ په سلور کلن پلان باندې پدیر
وڅارکار کو. کندهار والی تورن جنرال زلمی وی ساده دفاع له وزیر څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې دي د کلی اردو صلاحیتونه زیات کړي ترڅو هغه د وسلواله پر ضد پر وخت اقدامات وکړي.
موږ یو هیله چې زما د جناب وزیر صاحب ته او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا خطا ده چې یو څه صلاحیت خپل د کل اردو رهبرۍ ته ورکړي څو دی وکولای شي چې خپل تعینات
د تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی هم ملګری دي. چارواکي وایي چې کندهار ته د دغه لوړ پوړو امنیتي مسولینو د راتک هدف د امنیتي وضعیت ارزیابي کول دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لا افغانستان پاکستان ته زو د پاکستان په خوانی صدر اعظم د ستري محکمه پر وروستي پریکړې سخت انتقاد وکړ. ویل چې د به آرام کیننی او د دې هیواد سرنوشت په بدل کړی. نوریا سنوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف خپل په لزګونو زره په لویانو ته په وینا کې ویل چې د به د دې هیواد سرنوشت بدل کړی.
هم وو انقلاب لیکر آئیں گے
موږ به هغه انقلاب کوو چې لمخې به له خلکو سره په آسان او په تیزی انصاف کوي. نواز شریف دا څرګندونې په خپل پلرنی ټاټوبی لاهور کې د غلاریون ګډونوالو ته وکړه چې له اسلام آباد پیل شوی وو او درې ورځې دوام وکړ. نواز شریف چې د جولای په 28مه سترې محکمې له واکه لرې کړی وویل د محکمې فیصله هغو رایې ورکوونکو ته سپکاوی دی چې دته په انتخاباتو کې رایه ورکړې وه او دی به تر هغو آرام کینني تر څو چې د دې هیواد سرنوشت بدل کړی نه وي. هغه وویل دا هیواد په 200 میلیون وګړو پورې اړه لري، نه پر هغو محدودو کسانو پورې چې دی له واکه کړی دی. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو سرفراز خان وای د نواز شریف څرګندونو او دریسته په پام سره د دو بدلونونو احتمال شته.
یا خو با سیاسی بدلون جمهوریت ترسته دی او جمهوریت کی وجه اور کیا راضی او عدلیا چی دی اغا آزادی ترسته دی او یا چی دی دا بالکل خپل سنگ پابندی خیتا پابندی بنورا چی دی زیتی گی او دا ملک کی جمهوری آزادیانی بکمی گی.
په لاهور کې د شنبې د ورځې دغه پراخ لارون د هغو پراخو مظاهرو یو برخه ده چې د اګست په 9 نوموړي له اسلام آباد پیل کړی او هغه ته د ډیموکراسۍ کاروان نوم ورکړی وو. دغه کاروان د شپې لخوا په دریو ښارونو کې تم شوی وو. د دغه کاروان لپاره کلک امنیتي تدابیر ځکه نیول شوی وو چې تېره اونۍ په لاهور کې په یو لارې بم چاودنه کې یو کس وژل شو او په لسګونو کسان ژوبل شول. د راپورونو له مخې په خپل نواز شریف په یو ازغرواله وسیله کې سفر کاوه. په ټوله لاره کې هغه ویناوې کولې او د سترې محکمې پر فیصله چې نوموړی له قدرت لرې کړ انتقاد کاوه. شریف د صدر اعظم له دندې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د څېړنو په نتیجه کې فیصله وکړه چې د نوموړي کورنۍ له هیواده بهر د کمپنیو پریمانه عواید نه دي ثبت کړي. دغه څېړنه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د پاناما په نوم اسنادو افشا کړه چې د نواز شریف له څلورو زامنو درې له هیواده بهر کمپنۍ او شتمني لري چې د هغه د کورنۍ د شتمنیو په بیان کې نه دي ذکر شوی. د استری محکمې د جولای د میاشتې په دغه فیصله سره دا دریم ځل دی چې د نواز شریف حکومت ړنګیږي. مخکې هغه په 1993 او 1999 کلونو کې لواک لري شوی وو. د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې چې شاوخوا نیمایي قدرت د پاوز په لاس کې وو، نواز شریف 15 صدر اعظم دی چې د خپل دورې له بشپړېدو مخکې له دندې لري کیږي.
وخت د کابل پر مهال د مازدیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې داعش د سیمه ایز قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د امریکا پوځ په یو خبر پاڼه کې چینن خبره سوي ویلي دي چې د داعش دغه قومندان عبدالرحمن نومیږي او د کونړ په پیچ دره کې د پنجشنبې په ورځ د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 متر قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل او په پوځ کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه. طارق شاه بهرامي وویل چې دوی د افغانستان د پوځ د پراختیا پر 4 کلن پلان کار کوي چې پر اساس به ډېر ژر د افغانستان د کومندو ځواکونو شمېر 2 برابره زیات شي او هوایي ځواک به د هغه په وینا په بې ساري ډول وده وکړي. او په افغانستان کې د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به 9.9 میلیونه کوچنیان واکسین شي، خو هغه وویل چې کندهار او هلمند هغه دوه ولایتونه دي چې لا هم کوچنیانو ته په زیاتو ځایونو کې د پولیو یا د فلج پر ضد واکسین نه رسیږي. د فاریاب غورماچ ولسوالي مرکز نن سهار سقوط کړی دی او وسلوالو طالبانو نیولې ده. په غورماچ کې ولسوال عبدالله وفاق ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالي مرکز سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نیولې دی. امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې کچيري له مرکزه اضافي ځواکونه ورونه رسیږي. د غورماچ او قیصر ترمنځ پر لاره پرتې پوسټې هم شای سقوط وکړي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد په دیجه به ورسره زیاته شي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا د بندیزونو په جواب کې کړې ده. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن ویلي چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړی او د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې وهلې دي. او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وايي په شارلوتسویل کې ورستۍ پیښه د مدني حقوقو د قانون پر اساس څېړل کېږي. اف بی آی ویلي چې د پیښې څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړې ده. په شارلوتسویل کې پرون یو موټر چلوونکي د سپین پوستو نژاد پرستانو د لری شي اړخ فعالانو او د حقوقي د مخالفانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وروچلاوه.
لا فرشته جلازه نه مننه چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم له مرزي احمد څخه سپورتي خبرونه ورو
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنۍ سلی په لړ کې نن د مسایناک او سپینغر او د غراس د بوست او مو ترمنز لوبه روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سلی د افغانستان د سویل ختیځ خوست ولایت په ملي لوبغالي کې د زونونو په کچه دوام لري او په کې د ټولو ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان د ملي الف او د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون لري. دغه سلی د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا د ای درجه لرونکي سیالي دي. دغه تورنمنت د روان میلادي کال د اگست په 10مه پیل شوی چې پایلو به د اگست په 19مه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د تکواندو په شپږم پړاو سیالۍ کې څلور تنو لوبغاړو د سرو زرو سپینو زرو او دوه د برنزو مډالونه خپل کړل. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبور عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ پرون د پنجشیر په کوربتو پیل شوې او نن پای ته ورسېدې. عمری وایي چې په دغو سیالۍ کې د درویش ولایتونو څخه 150 تکواندو کارانو ګډون کړی و. ښاغلی عمری د دغو سیالیو څخه هدف د تکواندو ورزش پراختیا او د لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول یاد کړل. او د اسپانیا د سوپر کپ سیالۍ په لړ کې سبا شپه د بارسلونا او د ریال مدرید د فوټبال لوبډلو ترمنځ مخامخ لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه سبا شپه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. د بارسلونا او ریال مدرید ترمنځ دغه لوبه د اسپانیا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه نشر ته چمتو دي. تاسو د پروګرامونو واورئ او تر بیا ماته اجازه ترکړئ. علم ملشه
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه کوم. د غزنی ولایت د وسیدونکو خیسته خان شکایت راخسته ده. د دې ستونزه شخصي نه ده بلکې د ولس ستونزه لمونږ سره شریکه کړې ده. د وای په غزنی ولایت کې د مرکز او ولسوالۍ خلک د پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو کړهونه غالي او دا به هم واوري شي. د غزنی ولایت چارواکي په دې حق لسوي. لومړی به د خیسته خان او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور تاسو سوګو د کوم ځینم تماس نیولې؟
شیطان غزنیوال د شهید حسین جبلای د غزنی ولایت د بنفټ رئیس.
په څه خاطر م ټلیفون کړی ازادي رادیو ته؟
د پاسپورتو ډیر مشکلات دلته. پاسپورت دوره په سخت باندې اوسه جوړیږي بیچاره ته چې هغه تر دوی څو پورې وخت لګیږي. کومه نه لري چې د چرا په سیم کې سرګردانه کړی.
تاسو په یو پاسپورت جوړولو باندې ډیر وخت لګی؟
وو تقریبا دو میاشتو کا خبر رسیږي کنه تر دو میاشتو لا ذاتي بیا اوري او دي خلکو ډیر ضرورت دي باندې تل مریض وړي نو هغه سره مشکل کی یا خدای نه خپل چیرته مسافر چې په مرسوي هغه راوړي د وو په میا مریض سری یا ته زخمیانی نو ځکه څوک نه اوري.
په دې حساب کې د غزنی ولایت د پاسپورت شوبه سوي
شورا دا چې وایي چې موږ پاسپورتونه یو ځای کوو بیا دا موږ مرکز ته یو مرکز کې وخت لګیږي نو دي خلک ستونزې ډېرې دي په دې ځکه چې خلک ډېر غریب کار دي او ډېر تکلیف دي ځکه چې هغه د لاري شرافې کې نه لري د دې ځرفتاناتو او خراجي تر غزنی پورې او لسوالي نه نو ډېر مشکل وته.
په دې دفتر کې خو به د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د دومره ډېرو خلکو او د پاسپورت د اجراتو په حق له دغه دفتر مامورین سوي
شوبې مسول د سوي چې خلک تعداد ډېر دي او موږ باید 2000 3000 پاسپورتونه یو ځای کو دې هغه کارتن بسکو بیا یې موږ له مرکز ته البته دی ولایتو نو بس دی رسمته نو بس راورسې دي د څلور دغه ولایتو راځي دي دغه باندې کوي دا موږ نو بس راولې دي موږ سره راځي
دغه مامورین چې په مربوطه شوبه کې کار کوي تاسو په نظر کافی دي؟
ډیر زیاتره خلک غواړي چې بهرني ودو تلل شي لکه پاکستان او ایران ته په خپل ځین دي رسټنج دي چې پاسپورتونه لري نو مشکلات په جوړي دي نو دې په خطر باندې دا کفایت نه کوي یا د مامورین کم دي او هم دا چې د ستونزې حل نه فیزم چې چیرته ده چې خلک ډیر انتظاري
د پاسپورتونه بیا تاسو ته په غزنی کې درکې او کنه او مرکز ته راځي په خپل پاسپورتونه واخلي؟
نه بیرته بیا غزنی کې راځي وخت ترته تاکید چې په کتن دغه یو میاشت نو او دغه تاریخ باندې راغلي او په بل تاریخ راځي د بل میاشتې داسې یو پروګرام نشته چې خلکو ته ووایي چې دغه چا چې ډېرې زر ستونزې دي هغوی دپاره زر پاسپورټ ورکړي.
ستا په نظر که دغه شعبه کې مامورین زیات شي نو کار به هم په تېزۍ سره پر مخ ولاړ شي؟
هو، مامورین چې زیات شي کار به په تېزۍ سره پر مخ ولاړ شي، او بل دا چې نور چارواکي د پاسپورټ عمومي ریاست چې د مرکز کې ده هغه باید لږ زره د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي، او دوی باید دا کوشش وکړي چې دا دوه زره درې زره ته ونه رسي. په دوه سوه چې که درې سوه چې باید ځن ولېږي، په درېیمه څلورمه باندې خلکو ته ورکړي، په لسمه باندې خلکو ته ورکړي شي.
او دغه مشکل ولایتي شورا یا والي ته تاسې ویلی؟
په دغه ستونزو باندې والي هم خبر دی، ولایتي شورا هم خبره ده.
خاستاس مشکل به ورسو هغه مسؤولو چارواکو ته به ورسو.
د ازادي رادیو نه نړۍ مننه کوم چې هر وخت د غریب ولس ژغ او اقدامات سره تولې دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د غزنی د والي لوایاند عارف نوري سره شریک کړه. نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د پاسپورت په برخه کې هغه اجرات څنګه دي؟
پاسپورتونه ولایت ته معمولا په ولایت کې راټولېږي، له معلوماتو وروسته بیا دې کابل ته، او کابل ته دغه د انتقالېدو او له کابل بیرته د راوړلو په وخت کې یو څه وخت نیسي چې تقریبا شلو ورځو شاوخوا کې وخت ته ضرورت وي. متاسفانه ډېری وطنوال داسې احتمال لري چې په دوه یا درې ورځو کې د دوی پاسپورټونه مکمل خلاص شي، مراحل او دوی ته وسپارل شي. خو داسې نه شي کېدی ځکه چې مشخصات او ټول شیان دلته په غزني کې راټولېږي، وروسته دغه مشخصات استول کېږي کابل ته، په پلازمینه کابل کې پاسپورټونه چاپېږي، بیا بېرته راانتقالېږي غزني ته. دغه د لارې په اوږدو کې او هلته کابل ته، کابل کې د چاپېدو پر مهال باندې یو څه وخت نیسي. زما هیله او تمه له وطنوالو دا ده چې دوی حد اقل دغه انتظار دې وباسي، ځکه چې دغه ستونزه ده که چېرته پاسپورټونه خپله غزني کې چاپېری، بیا به دغه ستونزه ډېر زر حل کېدونکې وای. نور د فساد په برخه کې یا په نورو برخو کې که چېرته دوی ستونزه ولري، موږ انشاءالله په خدمت کې یو. هره څنګه کې چې دوی له ستونزې یا مشکل سره مخ شي، له موږ سره دغه معلومات شریکې، موږ به انشاءالله ډېر زر راوجودي اقدامات وکړو هماغه برخه کې.
بینوري صاحب، دا خلک وایي چې ولسوالۍ زیاتې دي په غزني کې، او ډېر خلک راځي پاسپورټ شوبې ته جمع کیږي او وخت ډېر ضایع کیږي. یعنې داسې کوم تدابیر نشته چې د دغه پاسپورټ د شوبې همکاران یا د مامورین لږ زیات شي چې د پروسه لږ تیزه شي؟
که چېرته د پاسپورټ د مدیریت تشکیلات زیات کړی شي او یا یې څنګه په ولسوالیو کې فعال شي، د شکه پته چې دلته به اسانتیاوې ډېرې خلکو ته رامنځته شي. خو د تشکیلاتو زیاتول دا د مرکزي حکومت دنده ده. که چېرې دغه صلاحیت په سیمه ییز حکومت چارواکو درلودی، نو شونی وه چې ډېر ژر یې په دې برخه کې اقدام کړی وای. خو زموږ تمه دا ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي، او تشکیلات که چېرته هغوی کولای شي چې تشکیلات زیات کړي. ولې کوم کارونه چې موږ دلته کولای شو چې هغه تدابیر مخکې نیول شوي دي، لسګونه کسان کمیشن کاران نیول شوي دي، د قانون منګولو پر شوي دي، هماغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده. هغه څه چې د سیمه ایز حکومت په صلاحیت کې وه، هیله دا ده چې په اوږد مهال کې مرکزي حکومت دې برخې ته توجه وکړي.
دغه مشکل خو تاسو هم تایید کو چې دا مشکل شته، لیکن د دې مشکل د رفع کول لپاره تاسو څه پیشنهاد کړی، څه وړاندیز کړی مرکزي دولت ته؟
وړاندیز خو بدای چې د پاسپورټ انتقالولو چارې الکترونیکي شي، حداقل هغه معلومات چې له ولایت څخه مرکز ته ځي. خو تاسو پوهیږئ چې دغه مرحله اوږد مهال ته ضرورت لري، سوال ته سره درغلي رامنځته نه شي یا په شفافه توګه باندې هغه پروسه طی کړی شي. دغه پیشنهاد شوی دی ټول اسناد جمع کیږي، د یو شخص په اړه باندې په غزنی کې، وروسته دا انتقالېږي کابل ته، تقریبا تر دوه اونیو درې اونیو پورې وخت نیسي.
نوري صاحب، داسې هیله مندي خوشته ورته چې دغه مشکل تاسې په خپلو هلو ځلو حل کوي؟
بالکل، که د پاسپورټ د چاپ چارې ولایاتو ته انتقال شي چې په دغه پروسه باندې مخکې خبرې شوې دي او کار ورباندې روان و، او یا هم دغه پروسه د اقل الکترونیک شي، دغه معلومات له غزنی نه کابل ته الکترونیک انتقال شي، دغه پروسه کولی شي چې تر ډېره بریده پورې دغه اوږد مهال چې دې هفتې دي، د اقل د دغه وخت یوې اونۍ ته، یوې نیمې اونۍ ته راکم کړي. دغسې امید شته.
که په دغه پروسه کې څه فساد یي، د فساد د مخنیوي لپاره تاسې تدابیر نیولي؟
بلې، مخکې ډېری وطنوالو شکایتونه کول دلته د پاسپورټ په مدیریت کې فساد شتون لري، او له همدې وجې د دوی کارونه په میاشتو میاشتو ځنډول کېدل. حتی داسې کسان وو چې په درېو څلورو میاشتو کې به یې پاسپورټ ترلاسه نه کېده. ډېری داسې کسان وو چې حتی په درېو یا څلورو ورځو کې به یې پاسپورټونه ترلاسه کول د کمیشن کارانو له لارې نه. د خلکو له شکایتونو سره سم اقدام وشو، او اوس زما غږ به د غزنی ولسونه واورېدونکي اوري چې هماغه ستونزه حل شوې ده. په ډېر عاجله توګه باندې د دوی کارونه دلته طی مراحل کېږي، او اساده اصل کیږي کابل ته، او په وخت باندې چې بیرته پاسپورټونه له کابل چاپېږي او دلته راځي، ډیر اسانتیا سره دوی کولای شي خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. تقریبا د څلورو میاشتو کې موږ د کمیشن کارانو له ادرسه نه دی راغلی چې کوم چا شکایت کړی. دا کسان نیول شوي دي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
که دغه خلک تاسو ته مراجعه وکړي او خپل یو مشخص مشکل تاسو ته ووایي، اقدام به په حل کې وکړي؟
لشکره پرته مخکې لسګونه دا سیستم د پاسپورټ د مدیریت د لارو پوښتو کې له موټرو څخه دی شوکو او نور مسایلو پر باندې خلکو له موږ سره مشکلات شریک کړي دي، حل شوي دي. پاسپورټ په مدیریت کې د تیر کال او د سش کال ترمنځ ډېر تفاوتونه رامنځته شوي
دي.
نو دوی کچیر له هر ستونزې سره په مدیریت د پاسپورټ څنګه په هر ارګان کې کوم ستونزې یا ننګونې سره مخ دي، کولای شي چې مستقیما د ولایت مقام د ارتباطاتو مدیریت ته مراجعه وکړي یا هم د امنیت قومندانۍ کوم شمیري چې د شکایتو شمیري فعال دي هغوی سره اړیکه ونیسي. ان شاء الله ډېر ژر په هغه برخه کې عملي اقدامات وکړو.
نوری صاحب ته د ژوندۍ اوسې
ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د غزنی ولایت وسیدونکو خایسته خان وای چې په دې ولایت کې خلک د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار باسي، او دا هم اوریدل چې د غزنی ولایت چارواکي وای هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي. چارواکي دا ژمنه هم کوي چې که هر څوک په دې حق له ځانګړي ستونزه ولري د دې دفتر ته دی ورشي چې په حق له اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجود وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. یو ځل بیا د همدې پروګرام لالاري یو رک عزیز خپل کورنۍ تر رسیدلې دی. ل غزنی ولایت څخه د یو دوست پیغام لرو چې په ګټه به وورو.
هلو، یو نفر پیدا شو فضل رحمان نامه دی، غزنی ولایت هغه پرونه مخفره ویل تاسو نه ودنې مننه. لا جل جلاله دې خدمت کې برکت ورته واچي. دا پرونه مخفره کړه دې رفي زکا پیدا شو
مننه له پیغام څخه. مو تاسو ته دی مبارک وي. او دوستانو، که تاسو هم غواړئ خپل ورکه عزیزانو ته ورسیږئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خپل عزیز نوم او نشانه ووایست او هم د خپل ټلیفون شمیره ووایست چې که هر چا لیدلې وي وکولی سي ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو عزیز پیدا سي. زموږ د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره دا ده.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 43 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 41 15.
السلام علیکم، ز قدرت الله د میوند د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم زده انسانات په خپل معلومات لره ما تشکیل زما سره څوک ما د انسانات په خپل معلومات غوړي یو شنا له پر سره دی د شپول ستل دی ما د برداشت لره زنګ وو. یا سلام علیکم
قدرت الله ورور، تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 01 6 01 41 9.
السلام علیکم ازادي راجو ده دا چې غام دي دا په یو شنا دی د واتون وکالو دی امو دا دوی امیا شکی ژل ته موږ پر ځای دی امه پښتو یې زده امه پارسی یې زده کله وای زای سیا باندې کله وای د کم ځای دی خو دی واتون وکالو دی په دار چای ما تر دې په دغه شمیره ځنګونی چې سپر و درې نه یو څلور اته شپاس بل شمیره دغه ده سپر و بیا سپر و څلور څلور درې نه یو درې بیا شمیره درته وایم 0 01 0 01 څلور څلور
درینه یو درې په دا غشې راځي ما سره دې کوي نه سي دا کښنه کدار چای موږ پر ځای د دوه میاشتې کیږي تم نه پښتو یې زادو نه پاتې
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونو ته ورسو چې تاسو خپل ورک دوستان پکښ لټوي
زما لا لا نه خو نه زه د لارې نور سره ته خبر کوم زما یو راره دی په نامه د احسان الله چې د بورجان زیږې د پراده ویله د ګلستان د ولسوالۍ اوسېدونکی دی هغه له عمله درې میاشتې کېږي چې په روژه کې له خپل کور نه راجر شوی دی او بیا چاته کوم معلومات نشته حد چاته چې د احسان الله په نامه معلوماتي او یا دی په خپله رحمه اواز اورې مستدي معلومات راکړي او ځکه چې ټوله قربان یاد چې پریشان دي او معلومات نشته او هغه لمبات ته ځان مو یې په راځي او تر دې اوس یو مولا سلو سي وځيش زموږ د ادار په نامه یو سړی وکړ چې د میزان یو د سوالي د دوه کال کیږي کچېری چا ته پاتې یې په میزان یو د سوالي د تور رمضان او په فلسه محمد څخه خبر ورکړي په ټلیفون شمیره د سپر اوساو د شپې ته اته شپې ته دروازه مننه
ولا السلام علیکم زه د کندهار ولایت خبر کوم سمت تاوس خان چې د تاوس خان چې د عبدالرحیم زوی تقریبا 15 کاله شل کاله مخ د خپل مور سره وکړو دی کار چری د خپل یا بل کم دوست زما غاوري ما سره په دغه شمیره تماس ونیسي 0 اویا یو دی شات 15 نو سو څلوش په ټلیفون شمیره زل بیا 0 اویا یو دی شات 15 نو سو څلوش په تو سلام
السلام علیکم زه بیا هم لتل پسیر ظفر الله خوشحال ترین د ډب خاندي دامن خبره کوم بیا هم لو رخصو اجزانو په خبرونه کې ما سلامونه درستوام نو کوم چې ما ترورزي ورکړي چې مې دا دوه میږي دا څنګه شل کال کیږي چې ورکړي پلار مور هم په دغه مانو کې مړو او ورونو خوندې په دغه مانو کې دي چرا بسیم نو بیا هم زما راخه د ازادۍ رډو د لارې څو خار په داش مې دی مات خامخا زحمت وکین 0 درې یو 0 اته 0 یو و اته نه 0 یعنی 0 درې یو 0 اته 0 یو و اته نه 0
اورما السلام علیکم ورور دغه یو لازادی رادیو لکارکونو څخه دغه یل لرما د موګه د حکمت په نامه باندې یو علاقه 15 کلو ده ورک ده نو که هرچا سم خبر ورکو دغه د ما نمبر ته دی زنګ وي ډیر شفقت او مهرباني بمې
الو السلام علیکم د زابل ولایت د ښاګي افغان اول سوخه پر د سره کوم د ما یو ورور د حکومت لا په نامه د یو میاشت کېږي له کوره نه دره کړم هیڅ پته نه شته چې چا ته پته یې په دغه شماره د ما ته زنګ وږي چې په راویا د نوي څلور ډیر اته سوه و ډیر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نور جان ټول مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی نو دا کاږي د مرکزې دی هغه یو پیدا کوي دا شمیره یې اړه کوي چې سپرا یا دوا و نه یو اته درې یو مزل بیا سپرا یا دوا و نه یو اته درې یو جزل لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم زه محمد انوس ولایت لوګر کلی اتمور محمد آغا ولدی اجي نظر ورکړه د لوګر ولایت کلی د اتمور وشدونکو اما کچا ته معلومي نو دې شماره متزنګ وې 0 واویا 853 محمد آغا ولدی اجي نظر د لوګر ولایت لوګر کلی اتمور ما اون نادر کسوی دا کچا ته معلوماتي په دې شنو رزنګوي
السلام علیکم. زما پلار لک سوی دی شل کاله کیږي تر اوسه درک نه معلوم هر چا د چې معلومات ستا مسته دي په دغه نمبر بیا معلومات
صفر اووه صفر دوه نه صفر یو یا درې یو پنځه اووه او زه عبدالقاسم نومېږم. دغه زما پلار چې ورک دی شل کاله کیږي په نامه د باچا دی د بادغس ولایت د بارمرغاز ولسوالۍ څخه خبره کوو. السلام علیکم.
زما سلامونه وایم ازادي کارکوونکو ته. زما یو اکال اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی په باچا مشهور دی. دلته په ازادي راډیو کې خلک وایي چې په ده پیغامونه رسولي. که زما غږ څوک اوري دغه نمبر د صفر اووه صفر دوه دوه واره دی صفر پنځه دېرش شل په دغه نمبر که څوک اوري زما غږ دغه په دغه نمبر موږ ته زنګ ووي. بل نمبر وایم صفر اووه صفر اته نه درې څلور نه صفر څلور هر څه چې زموږ دغه غږ اوري دی چا ته معلومات کړي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه باز محمد نومېږم د بادغس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی د پنیرک د کلي د تګاو د کرې څخه. دغه په نامه د باچا چې عبدالظاهر نومېږي د عبدالقدس زوی دی د بادغس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ دی. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ صفر اته څلور دوه واره اته پنځه اخرې پنځه دې په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. السلام
السلام علیکم. زه عبیدالله ارماني خبره کوم. دا کیم د بلوچستان کوټي خانوزي سګایزمه تاسو ته د دقیق امریکا ټومه خو کما کوم پیغامونه دي تاسو نن شرکی ولاړې زه ګلمنم زموږ داسې کوم ستونزې دا کوم ورک شي عزیز چې زموږ ورک دی د کربان د واتو کال سره کور نه درکه دی د جمعه خان اکا زوی دی غنی نمیږي تقریبا د واتو کال سره کور نه درکه دی. کور والا مطلب موږ واده ور وکړلی بیا دی د کور نه درکه دی. نو کدی په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورو ده پاک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې ټلیفون خراوي کی نو موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. مور پلار کورنۍ ډېره په خفګان ده. نو ډېره مننه کوم کار چې زما آواز اوري ما ته دې ټلیفون پر دغه نمبر راوي کی د پاک معلومات لري د غنی په اکله د جمعه خان اکا زوی دی. نو زما ټلیفون شمېره څه کومه دغه ده صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و دا زما ټلیفون نمبر دی. ازادي راډیو سره ډیره مننه کوم.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ اوسېدونکی زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه درې کاله کېږي چې د کور څخه نه درکه دی. موږ د ده په اړه نه د مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ درک نه لرو. نو که هر څوک یا زما غږ دی اوري یا هر څوک پېژني مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې و ماته زنګ ووهي صفر اووه سوه صفر اووه سوه اتیا نه سوه لس صفر یوویشت. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اتیا نه سوه لس صفر یوویشت.
عبدالرازق یم د فراه د ولایت سره تا ته مې پیغام واستولی. زه د پلان د انتقالنه خوند د خنامات بابوزي فراده ولایت جوان کلی اوسېدونکی دی. د پاکستان ته په سفر تللی دی د مرستیا د پاس ویش په منطقې کې ورک شوی دی. سندي ملي کال کېږي چې سندي ملي کال دی سپینزری دی. دی د پاکستان په دروازې کې په ویش په دروازې کې ورک دی. هر وخت مخت کولی شي که ویل دی و دغه شماره دې زنګ په راځي راځو ته دې سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. دا کوشش کوم دې دې نوسته دې وکړي ازادي راځي راځي دې دې خوشاله کیږم. السلام علیکم.
اره السلام علیکم. زه پیندا د زابل ولایت څخه ورکوم. ما یو ورځ سپارښت کلم د کریم په نامه ده که هر چا د معلومات په دې شپه زنګ ووهي صفر اووه سوه اته څلوېښت نه نوي یو پنځوس. شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اته څلوېښت نه نوي یو پنځوس. کریمداد نومېږي د حاجي غالبداد زوی ده شپاړس کلو ده
تور واتمن سو خدای پاک مو سلام علیکم
نا یو ور دین نه جانان څه د ګریش ور سره دا واته کله کې چې رښتوی کده چې زما زغاوري بل څه پداش مې راته نه مو وي څه وشو څه پر وا دوار یو یو دوار څه دوه څه دوه څه پر وا دا اش مې راته ما ده څنګه دې خپل زما زغاوري مې اشاره پیدا کی پداش مې ما ده نه مو وي دا څنګه نه لای کوه
د اورکو دوستانو اوازانو د پروګرام میوالو مننه کوم تاسو له پیغامونو څخه د خبرونې وخت هم دومره وو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوما
مقام های